السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ته مازیګر 3 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2014 کال د جنوري 9مه نیټه دا زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرامونه سروې او جمهوریت هم لرو او ریدلې مهې روي خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه اورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه پاکستان وایي د افغانستان په اړه صدر ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیږي د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دی په چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي خو اپوزیشن ګوندونه د خبره نه مني او ایران سعودي عرب تورن کړی دی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي د خبرونو تفصیل پاکستان وایي د افغانستان په اړه صدر ملکی غونډه د ګل په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې ده نن د پاکستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د نمنو خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي په دې غونډه کې به د پاکستان افغانستان امریکا او چین استازي برخه اخلي چارواکي زیاتوي د افغانستان د بارنو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بارنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري به د پاکستان استازیتوب کوي په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په مخه د افغانستان پاکستان چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړه کړي پروس کال د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبره تر راتلو وروسته د سولې خبرې ځنډېدلې وې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي خو اپوزیشن ګوندونو دا خبره بیا نه ده منلې د منصوبندې مرکزی وزیر احسن اقبال پرون د بلوچستان د اعلی وزیر سره په کویټه کې په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري په لویدیځ لارې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړې دي
جو خدشات ته
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یو نه یو توګه توپیر وسی هغوی ته مډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم بلې حقې څخه په کوم شکایت توپیر وسی
خلاف امتیاز کړي
خو هم په دې ورځ په کویټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام او عوامي نېشنل ګوند په یو ګډ خبری کانفرنس کې د حسن اقبال د غټولې خبرې ناسمې یادې کړې ملت پال سیاسي ګوندونه تور لګی چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اصل اقتصادي لارې له پښتنو سیمو پنجاب ته اړولې ده په قبایلی سیمو کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشران وایي هغوی په لنډو ورځو کې د پاک چین اقتصادي راهدارۍ په اړه په ولس کې د بیداری تحریک پیل کړي نن مشال لیډو سره د خبر په وخت د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه افریدی وویل
کاریډور ولا منصوبه ده دا قسمت بدلیدون کی منصوبه ده خو بد قسمتای له پنجابی و اکبران دی پلوی تیار چې هغه د فاټه د خلکو حالت بدل کی نو هغه ټول دا منصوبه پنجاب ته یو وړه ده او ان شاء الله مونږه د کنونشن چې وشي مونږه به د فاټه هرې جنسي ته ځو هر کدي ته بزو کبره پاسو چې به یې پاسې گئی خپل حق د پاره आवाज وچت کړي
د پښتونخوا ولسی تحریک بشران وایي په دغه لویه اقتصادي منصوبه کې د جنگ زپلی قبایلی ولس حقونه غواړي په بلوچستان کې 14 د سمندري ځواک دوه سرتیری وجل دي د بلوچستان د بلوچ مشتي گوادر سیمي لويس چارواکي وایي د گوادر له جیونی سیمي سره سرما د سمندري ځواک یو موټر پر ماين ختلې او د ماين د 14 دو سره په موټر کې 15 سرتیری جوبل شي وو چې دوه سرتیری ورستو بیا په روختون کې ساور کړی ده د دې برید پلا لا شانه د مندري خو په تیر وخت کې دغه ډول بریدونو پلا بلوچ بلتون غوښتونکو ډلو منلې ده د شمالي وزیرستان د تخیر او لدی سره په شاو خواسیمو کې غیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دوایانو د کمی سره مخ دي د تخیر یو اوسیدونکو مشکلام د مشال لیډو ته ویلي چې د لارو بندېدو او واور ورېدو له وجې خلک له لوګي او بیمارو ښکار شوې دي
دین یا سیسی ته کده تاخیر کې د مورون د لوګي د تند مړ سوال هغه ختم دي دونه چینه بورې دا وې ارته ختم دي نشته پاتې نه لګي زمش کې کین ګونه دا یار 40000 باندې 40000 باندې مګمال
په شمالي وزیرستان کې د زربیزه پوځي عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په یادو سیمو کې غیر پاتې کورنۍ وایي لډیر ورځو راځي د راشن حکومتي گاډې نه دی ورغلې او امنیتي ځواکونه هم لارې تړلې دي امنیتي چارواکو په دغه اړه لسنه دی ویلې دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره پاکستان ته د سعودي عربستان د بارو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړې دي. سنی مظاهره چانو د ایران ضد شعارونه ورکول خوشی لاریون کوونکو د پاکستان په حکومت غږ کاوه چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د سعودي عرب د بارنو چارو وزیر د زیارت په ورځ اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي د بارنو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه هم خبرې وکړې. په سعودي عرب کې د شیعه عالم شیخ نمر ان نمر تر پانسه وروستو قهرجنو ایرانیانو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید وکړ. تر دې وروستو ریاض او تهران خپل سفارتي اړیکې پرې کړې دي. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقه ییزو شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي دې په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یو لار غوره کړي. د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یو لیک کې ویلي ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سرښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې لاغه عراقیانو سره چې عربو ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي چې له دې سره په ایران کې خلک پارېدلي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تیر ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنزونو وګټله. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروسته یوه ده او که چېرته دا لوبه افغانان وګټي نو د شلو ورونو سیریز به په خپل نوم کې. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. تمدا د افغانستان د سولې عمل کې د سلور هوادونو د استاذ غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې وشي. قبایلی مشران وایي د پاکستان حکومت د چین سره د اقتصادي رادارې په منصوبه کې دوی ته خپله برخه ورکړي.
فاٹا کنوینشن چکن پر پیخاور کی کاریڈور والا منصوبہ تھا قسمت بدردون کی منصوبہ تھا خوبت قسمت ہے نہ پنجابی وکمران کے پلے بھی تیار شہر فاٹا دخل کو حالت بدل کی.
دا شمالی وزیرستان اسی دن کی وائی لارے بند دی اور خوراکی تو کی ان لری
مشتا دیر شنڈر تکلیف تا ہے دیر ٹیمی سی جی مشتا کنوی نہ دلوڑا بے مورون بانی تا نرتا پریزل پوز دے خیس لیار روپ سے باندھی اوریا چاولی دی.
او اونیس پروگرام سروے کی دا ایف ڈی ایم اے دے وی کارکون کی شما اسد سرا خبری کو
آپریشن شروع شو او دا خلق بہار رالل دا تقریبا لس لکا خلقو لس لکا خلقو کی من سرا چکم دے 74 تاکسن چکمو دا خزی او ما شبان
دا مشال سرے واوری. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. پاکستان ویلی د افغانستان سولې عمل په لړ کې به د سلور هیوادونو استازو غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې کیږي. دا خبره د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته کړې ده. تر دې لمخې د غونډې د ځای په اړه څه نو ویل شوي؟ نور تفصیل د ریاض مساخیل ناورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتی او مذاکراتی عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض با سلور اړخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتی عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم لکی گډون کوي. د ذکر دا چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په موثر انداز کې سرته رسولو لپاره به سلور اړخیزه سټیرنګ کمیټي جوړول شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا د هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل تیر کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر دوستو د زنخ کار شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
ولسمشر ممنون حسین د فاټا پولیټیکل ایجنټانو او سیکرټریانو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او روغتیا د اسانتیاو د زیاتولو لپاره دی په بیړه ګامونه پورته کړي او د کارکردګۍ د ښه کولو لپاره دی په دغو څانګو کې د نگرانۍ بورډ هم جوړ کړي چې دا شان د قبایلي سیمو ماشومان او ولس ته د تعلیم او صحت اسانتیاوې ترلاسه شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کی تجمع پا مازیگر ایوان صدر کی اولس مشر ممنون حسین د سفران د سکتر خالد پرویز د فاٹا ایڈیشنل سکتر محمد اسلم کمبو د فاٹا د سماجی چارو سکتر سید وقار الحسن او د باجوڑ او خیبری جنسی د پولیٹیکل ایجنٹانو سر ملاقات کی او ایل چې د تعلیم او صحت لپار کارکون کو استادانو او ڈاکٹرانو لپار دی پفوری توگا پیکج اعلان پیشی چې دارنگ پا قبیلی سیمو کی استادان ڈاکٹران او کارمندان خپلی ذمہواری پخشان ترسره کړي. کله چې مشال ریڈیو د باجوړ ایجنسی د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي شهابالدین نو پوښتل نو هغه وی چې سمو د وړاندې د صدر سر ملاقات کې ویلي وو چې د یوې سروې مطابق باجوړ ایجنسی کې 80,000 ماشومان له تعلیمه محرومه پاتې دي، خو اوس دې نه ویني چې حکومت د فاټا د تعلیم یا صحت په مسلو حل کولو کې مخلص وي.
خبره کوم چې یو طرف ته گورنر ظلم، بل طرف ته دغه د خپل حکومت دغه جبر ظلم چې هغه د اوسه پورې موږ نه اوري. زه په ډېر لنډ افسوس سره وایم چې یو ډېر بې اختیاره صدر اعظم نن وکړو او د پولیټیکل او صدر صاحب خپل ممبران یا د نیشنل اسمبلی چې کوم منتخب نمایندګان دي د هغو نه تپوس ونه کړو هغه پولیټیکل ایجنټان بوتل. د دې مطلب خدا شو چې د صدر صاحب ارادې ډېرې خطرناکې له ما خیل چې وایم دا اختیارات نه پرېږدي دا کوم چې آرټیکل 247 دغه ورکړي دي دا هغه نور بل وتړي.
مشال ریډیو چې د خیبر جنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه په دې اړه پوښتل نه هغه
مونږ به دا کوشش وی چې په فاټا کې کم د تعلیم کمزوریانی چې دا ختم کو او د فاټا ایجوکیشن تعلیم لیول مونږ د نورو ترقی یافته علاقو برابر کو چې تر کومه پورې په چا کې تعلیم نوی راغلی په هغه علاقه کې امن نشي راتلی، په هغه علاقه کې ترقی نشي کېدی. د امن د پاره او د ترقی د پاره تعلیم ډیر ضروری دی.
کله چې مشال ریډیو په دې باب له د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محیب وزیر نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا په سیمه باندې تعلیم او د صحت د صورتحال خو د دین اندازه لګي چې د تیرو 15 کالو راسه فاټا د پاره یوازنی یونیورسيټي منځور شوی ده، خو هغه لا د کاغذونو نه راوته نه ده. پولیټیکل ایجنټ او گورنر او بیا صدر نو دا خو ټول هغه د اوکې رپورټ د ورکولو یو بهانه ده. دا به ټول اوکې رپورټ ورکوي. په کار دي چې د ګراوند کې د موجود خلکو نه د ولس نه تپوس وکړي. هلته سکولونه چې کم دي د ناورو د ساتلو کوټې جوړې شوې دي. نو په داسې صورتحال کې د ملک د استاد د پولیټیکل ایجنټ یو د ټرای کا چې کومه ده په خپل منځ کې یو بل سره اکوموډیټ کوي او مخ کې د ماشومان مستقبل تباه کوي.
یاد دې وی چې لدی وړاندې صدر ممنون حسین خپل یو بیان کې ویلي دي چې وفاقي حکومت په فاټا کې د تعلیمي اصلاحاتو لپاره کار کوي او ډېر ضربا په قومي نصاب کې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره مواد شامل کړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو ته پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د گاونډیو او لری پرتو هیوادونو سره به په ګډه د تراګرۍ د خاتمې لپاره اقدامات کوي او د هند د پټان کوټ پیښې په ثبوتونو هم کار پیل شوی دی. نوموړي دا خبره اسلام آباد کې د یوې اعلی پای غونډې د مشرې په وخت کړي چې پکې ځینې وفاقي وزیرانو او پوځي چارواکو هم ګډون لرلو. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه تا پاکستان د دې اعظم گردانو کو چې د هندوستان په ګډون با ټولو گاونډي او لری پرتو ملکونو سره په شریکه د ترهګرۍ خاتمه لپاره کار کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غونډې دوران د هندوستان لخوا پاکستان ته د پټان کوټ پیښې په حق له ورکړې شوی ثبوتونو او په دې د عمل درآمد جاج هم واغستې شو. د هندوستان لخوا پاکستان سره په سفارتي کچ د استخباراتو او معلوماتو شریکولو او د پاکستان لخوا په سم ډول د دې د پلټنو اقداماتو کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان او هند د چارو کارپو او د سلامتۍ په چارو نظر لرونکي خبریال عامر رانا نه تپوس وکړو، نو دوی وویل چې دا قسمه اقداماتو سره ممکن دا د ناآرامه خلکو حوصلې ماتې شي. دوی دا ډېره خبره ده چې هندوستان هم د پختګۍ څرګندونه کوي او پاکستان هم. د دې مطلب دا دی چې دواړه ریاستونه غواړي خپل منځي اختلافات ختم کړي او د ترقۍ په لار په شریک روان شي. خدا یو عام خبره ده چې کله هم د پاکستان او هند تعلقات په خکېدو شي، نو ځینې خلک د دې د خرابولو کوشش کوي او دواړو ملکونو لا د دې مخنیوي په دغه رنګ پکار دی چې د معلوماتو تبادله یو بل سره وکړي او د میډیا په ذریعه کمپاین نه چلوي، بلکې په میډیا داسې بندیزونه ولګوي چې معاملات سم اړخ ته روان وي. نو میډیا لا مثبت کردار ادا کول پکار دی. د ذکر ده چې څو ورځې وړاندې د هندوستان د خارجه دفتر ویان یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې د پټانکوټ ایربیس پیښې اهم معلومات یې پاکستان سره شریک کړي دي او اوس د پاکستان د جواب انتظار دی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میاشتې په 15مه نیټه د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو ملاقات هم ټاکل شوې دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی وزیر احسان اقبال وایي د چاینا پاکستان اقتصادي راهدارې باندې د بلوچستان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړې دي، خو په دغه صوبه کې بیا د اپوزیشن ګوندونو جمعیت علما اسلام او عوامي نیشنل ګوند بیا وایي دوی د احسان اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر تر دې وړاندې خیبر پختونخوا ته هم تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د دې خبرې د اطمینان وړ ونه بللې. د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي پارټیانې دریز لري چې د مسلم لیگ مرکزی حکومت اقتصادي راهدارې ټولې ګټې پنجاب صوبې ته اړولي او ځینو خو دې ته د چین پاکستان نه بلکې د چین پنجاب اقتصادي راهدارې نوم ورکوي، خو مرکزی حکومت وایي ګټه به خیبر پختونخوا او بلوچستان ته هم رسیږي. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړې او په خبره یا ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات تھے ان کے
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسی، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسی.
خلاف امتیاز کرے
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټه ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونډه ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو میں ہم نہیں جائیں گے.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیگ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پښتونخوا ولسی تحریک قبایلی سیمو مشران بیا وایي چې هغوی به په لنډو ورځو کې د یاد تحریک ته قبایلي سیمو مشران، ځوانان، وکیلان او هر فکر لرونکو لپاره یو لویه غونډه کوي او په پاکستان حکومت پغه کوي چې د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د فاټا ته هم خپل برخه ورکړي شي. نور تفصیل د شانواز ترکزی ناورو.
دا پښتونخوا ولسي تحریک د قبایلي سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلي سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپل برخه غواړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي، خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه افریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کوم دی په پېښور کې کاریډور والا منصوبه ده، دا قسمت بدلیدونکې منصوبه ده، خو بدقسمتۍ له پنجابي واکمنان د پلوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي، نو هغې ټوله دا منصوبه پنجاب ته یو وړې ده. او انشاءالله مونږ دا کنوینشن چې وشي مونږ به د فاټا هرې جنسۍ ته ځو، هر کلي ته به ځو، دوباره پاسو چې بهیې پاسېږي او خپل حق دپاره اواز اوچت کوي.
ګلنواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسي تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګري به هر رقم مبارزه کوي چې ګینې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسي.
نو د فاټا لاره شونکي گوادر سره په میلا وهلو کې ډېر لنډه بریوزي، د سیلاب نه بچتا، سیلاب پین راځي او په دې باندې دون نوي د چین سره د تجارت دپاره ډېره اهمه ده. د کاریډور موږ ټولې برخې د فاټا په لاره باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنی وای چې په لنډ وخت کې به هغوی لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګینې اولس بیدار کړي او په راتلونکي کې ښه ګټې وکړي.
د همدې کاریډور دپاره په غلنې کې به غټه جرګه کړې وه، هغې کې تقریبا ټول قبایلو وعده کړې وه چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو. او بیا په پېښور کې د کرم ایجنسۍ دپاره مو یوه لویه جرګه کړې وه، خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو ایجنسیو کې دا خلک راپاڅوو او د خپلو حقوقو دپاره هغوی سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحب د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري هم دی. هغه وایي چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرګه کې په نو پاس باندې سړک شته چې هغه په مزاری جینا او په غړو باندې جلال آباد ته رسېدلی دی. دغه رنګ تورخم لار ده، ټوله دنیا انټرنیشنل روټ ده، ټوله دنیا پیژلي او تجارت پرې کوي. دغه هم په فاټا ده. په کورمه باندې مطلب دا ده چې 15 روډونه کتري منګل باندې یا په دې بل طرف باندې خوست چې کومې لارې تللي دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دی نو بې شماره لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دا ده چې افغانستان او انټرنیشنل ته دغه رسۍ په اسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روان میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څانګې سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو وای د تګ را تګ لارې بندي شوي چې له وجې د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي ناروغانی په سیمه کې رایسار شوي او نشي کولی د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوزي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابل سیمو خدرخیل، منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځو ور باندې لارې بند شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي، بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځو نه ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
مشته ډیر شندر تکلیف ته ډیر ټیمی شي مشته کوي نه دلوړه به مورون باندې تنر ته پری دیلې پوز د خیس لیاړ رس باندې اورا چولې دي چې بنداد نو به مور لړ دایو چې مومن باندې خدرخیل کوم ډیر دې حکومت سره ډیر قربانې کړې دي. عام مند پر ډیر کې رار میړه ته کړه جاي کوشش کړه جاي حکومت سره او اے سی کی او پر او کړه جاي خپل خور مشپله زمورتیا ور کړی دو.
د ټلیفون د لارې د تاخیل یو بلوسیدون کې مشکلا مو ویل د لوګي سره مخ شوی.
دریم یا سیسی ته کده تاخیر کې دی مورون دل وجه ده تند مړ سوال اغه ختم دی دونه چینه بوره دا وې ار ته ختم دی نشته پاته نه لګي زمش کې چین ګونه دا یار څه پښتو ارته وږي زیای چې سبو کن وې تاخو ځای بلاله دی تاخو ځای چل یار باندې کورتال یار باندې مګه ما اورې اته ورې دی سوري دل کو دی مورون نن غته اندره ته سپیټال کې دا وې د خورې مرسته
تعلیم لاوای دولت ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاش کې ډیر کم دي
میخریا کومنه دا تاسو کې چې اخر کرمې د پاکستان نه هم سره راځي تای ویلی شي چې موږ تا کنوې په درې مې چې یو کنوې خو سکو بیا راځي په لو غاړي په پاتې منو د ویرو کې چې پرې دونه په کې روي چې نه ته کرمې د اخر کر په او ته غاړي چیرې گزارا شي 5000 کاډې دل پرتی 4 اورر مونه پرتی دی پوسه خې سي یار سره باندو د سې دل یار باندې مستنه به مور واسره شي د مور ته دل په یار کې مستر مور شي چې هم دا وستنه چې پارا جما باندې مستر غاړي خلص کو ورو غاړي چې د مورونه غاړي وي څنګه زنه
شمالی وزیرستان د تاخیر بلابلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل دوی پر دې موضوع څه نشي ویلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د سعودي عربستان لخوا د شیا عالم نمر النمر تر پانسی کولو وروسته په تهران کې د پاریدونکو مظاهره چانو له لوري سعودي سفارت ته د اور اچونې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. له دې پیښې وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې هم وشلولې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نور هم زیاته شوه. دا چې د ایران او سعودي ترمنځ د تاوتریخوالي اصل وجه څه دي، عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې تفصیل وړاندې کوي.
که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر النمر پانسی کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مظاهرچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي، اسلام نه مخکې ته دي، د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستان بیا د سیاسي دا چې دا دواړه ملکونه اوریجنل پاور د پاره یو بل سره کمپټیشن دی. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. یو ځان دا هغه اسپایریشن دي، نو هغه دواړو په مسره یې جګړه ده، پاور جګړه هم ده. نو دا دواړه خپل مذهبي کیسې استعمالوي، خو دواړه خپل کې یو پاور سټرګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپله د سعودي عرب په داخل کې د شیګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نو د سعودي د شیګانو نه ډیره یره ډیر احتیاط وسره چې دا غوی خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه الانکه زیاتر ایلم دا علاقه پروډوس کوي، خو هم ته شیګان ډیر دي په هغه باندې ډیر نظر ساتي. دغه رنگ بهرین و سره لګېدلې وي شیعاګانو میجارټي دا، خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنگا شیعاګانې دباو ساتلی دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نشي.
ایاز وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یوه وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم ګڼي.
بل غټه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لږ لره شول، ایران ته لږ ازادي نه راوسته، اقتصاد به هم خشي په دې ریجن کې، به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیر میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترغیب پر ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو مشال رادیو ته غوږی د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بنیرین اورو.
ستر مشر دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه سلور ملکی غونډه د ګل پورس په اسلام آباد کې کیږي. نن د پاکستان د بارنو چارو وزارت چارواکو د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته ویلي. په دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي رهداري د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي دي، خو اپوزیشن ګوندونه بیا دا خبره نه مني. په قبایلي سیمو کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشران وایي هغوی په بلندو ورځو کې د پاک چین اقتصادي رهدارۍ په اړه پولیس کې د بیدارۍ تحریک پیل کړي. په بلوچستان کې 14 د سمندري ځواک دوه سرتیري وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د شمالي وزیرستان د دتخیل او لدی سره په شاوخوا سیمو کې ګیر پاتې خلک وایي د خوراکي توکو او دوایانو له کمی سره مخ دي او په سیمه کې امنیتي ځواکونو ټولې لارې تړلې دي. پاکستان ته د سعودي عربستان د بارنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره وکړې. ایران سعودي عربستان تورن کړی چې فرقه ییزه شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي دي په منځني ختیځ کې د ښو اړیکو او بنسټپالۍ ترمنځ یوه لار غوره کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. په ننني پروګرام کې راسره له پېښوره شمع اسد میلمنه ده. شمع په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د مبارزې د ادارې کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې تر یوې پروژې لاندې کار کوي. هغه په اف ډی ایم ای کې د جنسونو او ماشومانو د څانګې مشره ده. هغه د ماشومانو د تحفظ او جنس پوهنې له چارو سره تړلې کارونه کوي. د دې پروګرام کوربنا ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پیښوره شمع اسد میلمنه ده. شمع په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د مبارزې اداره کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې تر یوې پروژې لاندې کار کوي. هغه په اف ډی ایم ای کې د جنسونو او ماشومانو د څانګې مشره ده. شمع د ماشومانو تحفظ او جنس پوهنې له چارو سره تړلي ټول کارونه کوي. په نننی پروګرام کې له شمع سره نیغ په نیغه خبرې کوو. شمع، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
مهرباني جی.
تپوس په دا وکم چې د کار شروعات تاسو څنګه وکړ؟ لکه تاسو په اف ڈی ایم ای کې کار کوئ کنه، نو آیا د شروع نه تاسو اف ڈی ایم ای سره کار کوئ کنه؟ مخکې ما نور پروجیکټس کې کار کړی دی او بیا آینه پس اف ڈی ایم ای ته رالی، څنګه د کار شروعات تاسو وکړ؟
ما جنسه چې کله ما سبق وی کالج کې، نو هغه وخت نه ما د خیر ښېګڼې کارونه کول، او هغه وخت به مونږ چې کوم دی نه کالج کې وم، نه هغه وخت ما د اکثر د پښا چې کمپ کې به کبابیانو کمپ و، دلته به ماشومان نه ماشومان به سکول ته نه تلل. نو ما به وایي چې مازدیګر ټایم دی، زه به دې فارغ ټایم کې به دې ماشومان ته سکول سبق، او دوی ته به ما سبق خول نه وي، خو به سکولونو ته نه تلل. خو بیا به نه ما داخلې واغستې ډکه شوم د دې سکولونو کې ته تلل شروع کړل. او ورسره ورسره هغه ماشومان چې کم دی، نو هغه لکه بیا پوزیشن هولډر شو، او بیا ما هغه انګلیش میډیم سکول ته داخل شو. بیا ورو ورو چې کم دی، نو ما شروع کې چې کم دی، نو بیا ما چې شلوار کې ماسک زده کوم، هغه نه پس ما دا سیستم کې چې مونږ به سیلور کولو، نو هغه وخت کې مونږ به هاسپیټل ته میډیکل سوشل ورک لیکلو. هغه نه پس ما یو انټرنشپ سٹارټ کو چې هغه کوم آی آر سی سره، هغه وخت چې کم دی، نو زمونږ خو دا هغه وخت دا آی ڈی پی او دا سیمه نه وه. هغه وخت خو مونږ سره افغان ریفیوجیز ډېر زیات
وو،
مونږ به کیمپونو ته تلو، هغه ته به افغان ریفیوجیز سره کار کولو. هغه وخت ما په زړه سره کار کولو چې هغه وخت ما نه بیا جواب او فروشو بیا وای نه علاوه زمون د کیدنس کا دیس کی ټوایس لکه دا هفته کې دوا زلا دا چون دا کوم د کیدنس کتلو ما چې کلا ما ختم کو وای نه پس ما یو از ا ولنټیر چې کوم د دوست سنټر فاونډیشن چې کوم هغه چې چلن نو دا چې کوم شومان دا نشي کوي او کوم نور چې کوم دا کوم خلک کوم سړی نشي کوي د دې لپاره یو سنټر او ریبیلیټیشن سنټر کولاو کړی دی په هغه بعد دې سره ما کار شروع کړو ای نه پس د تاسو باندې ډیر کارونه ما کوم دي چې ما چې کوم پروفیشنلی تاسو واغستم هغه ما د یونایټډ نیشنز نه واغستو هغه وخت د یونیسکو سره ما کار واغستو هغه د ایجوکیشن د امرجنسی کې کار وکړو چې دغه وخت کې موږ د قبایلي سیمو نه چې کوم باندې وړ چې کوم دا تاسو دې هغه وخت موږ سره د لیږو کې د راغلي دلته به چې کوم دی نه بیا به ښه لکه خاص موږ د جنکو ماشومانو چې کوم څه د هغې تعلیم هغه دی هغه په دې هنګامي حالات کې نو هغې دپاره موږ سکولونه کلا کړو هغه مې سکولونه آی نه پس ما هندیکیپ انټرنیشنل فرانس سره کار شروع کړو او بیا چې دلته پروینشل هیډ پاتې شوم هغه کې بیا موږ مازورانو دپاره ډېر کارونه وکړل ځکه چې زه چې کوم دی نو هغې موږ هر پروګرام کې شامل کړل د هغې دپاره ټرینینګ بیا هغې پروگرام ڈیزائن کوئی نہ ہو کہ خاص طور مانے دا معذور خلق شامل ہو چکم دے دا مشران دی دل دے پارا بس یا مار دے کہ یو ان سر دیر کار کو اس ماہ کا داس وقت سے زخم قبائلی سیمو دے پارا کار کم دے قبائل دے پارا کار کم چلی قبائل چکم دے نہ دے دیر جات اکڑ او دی ما چکم دے دے کور شو غشو دے نہ مخکی زما دے ایس ڈی ایم اے کی اس تخذو او د ماشومانو د پاره اس داسې سره بل داسې سیکشن نه وو چې کله زه دلته راغلم نو یونیسف او مرسته مانی یو اول یون وومن طرف نه چې کوم دی نو یو وومن ډیسک کولاو شو نو هغه یو کال پورې وچلېدو زما نه مخکې بل څوک وخت هغه ونه چلېدو چې کوم کس پرې راغلی هغه ته کار نه کولو ما زه د یونیسف او مرسته راغلم او دلته چایلډ پروټیکشن کوډینیټر شوم سره ورسره چونکې دا یو سل چې کوم دی جینډر اینډ چایلډ سلو نو ما چې کوم دی نو ما به هم د بچو لپاره کار کوو هم د مزدورانو دپاره هم د ښځو دپاره هم د سړو دپاره هم لکه چې کوم زمونږ چې قبایل مشران دي دوی دپاره او چې کوم خلک چې کوم دا ډېر ناجوړه دي او هغه دي که نه اوس دلته جینډر سپیشلسټ هم خو د دې سره مونږ ډېر ښه ښه کارونه وکړل په دې چې زه تاسو یو بله خبره کوم چې دې دپاره داسې چلو چې دې ښځو دپاره مخکې ایس داسې خاص هغه نه وو اوس چې دې قبایل ته پته لګېدل چې یاره دې ښځو دپاره دلته یو بل سیکشن جوړ دی هغې راځي دا ښځې ماله راځي او خپل رجسټریشن چک کوي هر یو چې څه مسائل هغه د جنډر اینډ چایلډ سنټر راځي او زه تاسو دا وایم زما هغه د پولیټیکل اډمنستریشن خبر ایجنسی پی خبر هاوس کې د خبر ایجنسی چې کوم سرشته وا سرشته د سلور قبیلو اکاخیل ملکین خیل اپر خیل او کمر خیل د دې مشران ټول راغون شوی او د دې سره مونږ یو میټینګ وکړو چې دا او چې کوم این جی او کوم په باندې کې کار کولو هغه چې کوم زنا نه دي نو هغه د باڑی د سیمې چې کوم زنانه دي نو هغه ته رسائی مشکله وا ما مشران دا اوس په موږ وتی چې دا څه چې چې دا خلک تاسو د پاره کار د پاره راغلي دي او به تاسو خېګړې د پاره به کار کوي دا څه دي او څه دي تاسو خو ځې سره ملاوي دي موږ دا نه وو چې لکه یا څه دي راشي یا څه یا څه
صحیح
او تاسو دا یقین کول چې هغه مشران او زمونږ سره دومره مرسته وکړه چې هغه موږ ډېر زیات هغه راکو هغه وی چې تاسو کلم راځي موږ به در سره مشران د تاسو له داخلي غونډه چې د دې چې کوم کوم به خزي دي چې تاسو مسلې دي کله به مازیران دي کله به ناګان دي کنه
لکه تاسو دا وی چې تاسو لکه تاسو د نوښت نه تاسو د انیشیټیو نه هغه هر څه بدل شو او قبایلی مشران چې مخکې خزینه پرې خو دي چې خبرې وکړي تاسو ته راغلي څه مسلې دي زیاتره د قبایلو د ښځو او بیا د ماشومانو تاسو هم د دې لپاره کار کوئ
مخکې داسې چلو د ښځو لپاره هغه نه وو چې ښځو لپاره لکه یو ډیسک وو چې هغې کې به سړي هم راتلل ښځې به هم راتلل یا رف فسیلیټیشن ډیسک به ورته وي دې ځله موږ داسې چلو کوو چې جینډر اینډ چایلډ سل بیل یو وی آر ایف وومن وی آر ایف د ښځو لپاره چې کوم والنټري ریټرن فارم ښځو لپاره بیل ساتو سړو لپاره بیل جوړ کړو بیا یې نه مخکې چې کوم موږ متاثرین ته چې کوم حکومت کوم امداد ورکړي نو هغه لپاره موږ باقاعده موبایل کې سیمونه باندې استعمال نشین دا دا پیسے موبائل کمپنیاں ذریعے متاثرین کا اسمارٹ کارڈ اور اے ٹی ایم کارڈ اور موبائل سم نہ ورکوں دا پیسے بڑی خلق پیسے دا آگا متاثر بھی چکم چی نہ درا سرا پر ریکارڈ کے رجسٹر بھی مونگ خاص دا سے چلے کچھ خود کے پارا مونگ بیل دا موبائل سم ڈسٹریبیوشن آواز سینٹر اور اگر کے سٹاف کی کم مونگ آگو اگر سٹاف مونگ تو لتا ہوئے چھے را دے کے با فیمل سٹاف کی کم دینا اور کئی چیزا با خود راضی نو خود سو با خود
صحیح
یو دا کلا دا نورت وزیرستان دا نورت وزیرستان کی کلا دا آپریشن شروع شو دا خلق بہار رالل دا تقریباً لس لکھ خلق لس لکھ خلق کے من سرا چکم دے 74% چکم دا خزی او ماشومان دی کی دا سے چلو چی دا قبائلی تو نغتا مسئلہ کی کم رالا من سرا دا خزو شنخت کردی نو ایف ڈی این اے جینڈر ان چل چل پا مدد مانے او نور ور سرا چکم التا خیر خیگڑ والا چکم این جی اوز دی آغای تا ذریعی چی من دا خلق خدا سے خزی معلومی کری چکم کن دے گئی کم کیا دے خاون دوی ما خزوا یا ما زیرا وا نو آغا من دا یو این اچ سیار و دا بی اس پی او سروی پا ذریعی مانی آخز من معلوم کری آغا دیا من نادرہ پا ذریعی مانی چکم دینو خلق لامون آغای خزی لامون شناختی کاردو نوار کری
صحیح تاسو سا خبر جاری ساتو یا وریدون کی وقتی دا سی تیلیفون کرده دی ای تورزو چه سوال لري
مله خو جان تانه سلام کوم او تاسو مل منی او تاسو پروډوسر ټول اوریدم غو ته سلام کوم او دنیا یې سوځي مده سوات نه مل منی نه مدا ته پوسټ چې د دوه زیاتو ماشومان او ذمہ واری په غاړه سیستم سمره ګران کار دی او دا ټول لاري تر اوستر کنه لکه دی چې سکولونه
شمد دې نمخ کې چې تاسو سره راځو یو بل اوریدونکو نه سوال اخلو بیا واپس تاسو دای جواب ورکول شي
عیسا
خان رو راسه د کور میجنسی نه دې څنګه عیسا خان رو راسه سنن لپاره څه سوال لې
اول ته پوس خزما داده چې دې څه داسې د خپل کار کې لاس تر وړنی چې خاص لاس تر وړنی چې کوم مشکلات نه خپل کار کې تیر شي دا مشکلات په داګه کې
راځو واپس شمتا
دا خو ډیر ګران کار دی او سره مونږ چې لکه تاسو دا یقین کوئی چې کله دا قبایلی سیمو نه کله مونږ د ماشومان راغله دلته کې به کافي ماشومان داسې و چې به سبق نه وي که نه او چې دوی دلته دا دلته پاتې شي او دوی سبقونه وویل او دوی سره دوی دپاره بیا چې کوم ماشومان به سکول ته نه راتلل نو هغې کابو کولو دپاره مونږ څه وکړل چې مونږ لکه ډېر مختلف پروګرامونه شروع کړل چې هغه فوډ فار ایجوکیشن کنه نو که ماشوم به خپله نه راتلل نو مور پلار به ورته وایي چې را بچې سکول ته به ځي ځکه چې تاله به د غوړو ټیم ملاویږي او هلته به درته نور خوراک ملاویږي نو بیا د دې له مونږ دا لاره راوکاږله چې دا ماشومان مونږ ای دپاره یو پروګرام شروع کړو چې یاره راشه دا ماشوم خو باسې نه راځي خو مونږ به ورته وایي چې 80% چې کوم دی خپله حاضري به لګوي نو هغوی له به مونږ دا پوره د خوراک دا پیکیج ورکوو او ورسره ورسره مونږ ډېر لکه نور پروګرامونه نورو دارو ډېر زیات شروع کړل که نه نو هغوی دپاره ورسره ورسره مونږ د هغوی دپاره د لوبو د نور څیزونو پروګرامونه به کول نو دا ماشومان چې لکه خامخا دی ډېر زیات یېرېدلي وو ډېر هغه وو او بل د کورم
او بیا دوی دوی موریدون کی ٹیلیفون کرو ویسا خان اور اگوی ویچ استا سو خاص لاستر اوڈنی سی دیل
اچیومنٹس داو چی دیز اللہ من سرا چکم دا ساتان کی چکم خزی دی چکم کند دی بیچا خزی چکم دی بودرگان دی خواندان مرو دی دا سی چلو چی نادرہ سر سر ریکارڈ نو بلدہ چی دا غی نادرہ ریجسٹریشن بای دا خواند پنمو یا ما سی من سر ازاد کر کے سونا دا سی رالن چی خزی دلتا وی خواندان بہر نو آغا ریجسٹریشن بای دا خواند پنمو نو دی تبا ایس کی فون امداد نمیلا وی
صحیح
دا یو وټ کیس لوډ مونږ راغلو بیا دی وی چیر دی سره بڅ کو نو بیا ما دا څه چلو کو چې د دې د پاره یو ګل ایس او پی وته وی سټانډرډ اپریشن پروسیجر هغه ما د دې قسمه
خلق میں پکے واچو یو کنڈی اور یو آگ خطی کی کیا خاندان بہاری اور یو معذور خزے کا نا گورنر پہ امادہ شو آم امداد نہ محروم امداد بل وزیرستان سے کم خلق بے کور شو رکھے باسی چلو چی دا چا خزو لکا ماشومان کی دل ناغی داسی حالات کی رو دل چی چا ماشومان تلاری کم رشو چا چلو شو پیسی روانی لدی وقتی من پورا لاری مانی مانی کنکو و باقیده امبولنسونا او ورسره ورسره دا زنانه و ماشومان دا پارا یو موبایل امبولنسی چی کم خزو حاملی اوی مکم از کم دانی چی ماشوم تلاری مرشی
شما ساس خبرو دیر خوندو کو دیر مننا چی تاسو پا پروگرام کی را سر برخواخ
مہربانی
مونگ سر نند پی خبر نہ شما اسد میل منوا اور امید کو چدا پروگرام بس ساسو خوش ہوئی دا زان خیال ساتھ ہے دا اللہ پامان
جمہوریت پننې خبرونه کې مو د پښتنو په تاریخ کې د جمهوریت او جمهوریتدارو موضوع سیړلې تاسو به د سوات ریاست له مثال سره واوري چې په څه ډول وړې وړې جرګې وروستو په لویو جرګو او بیا د یو نظام او ریاست په بنیاد کې خودو کې بریالی شوې تاسو به دا هم واوري چې د پښتنو نورو سیمو جرګې آیا جمهوری وي او کنه خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي
په تاریخي ډول آیا د پښتنو ټولنې جمهوری اقدار یا ارزښتونه لرل او که څنګه د پښتنو د مشرانو ټاکلو نظام او جرګه څنګه وه آیا دا د جمهوریت یوه بیلګه ګڼلی شو او کنه د پښتنو عدلي قضایي جرګه څنګه وه د سوات یوسفزیو تاریخي جرګو څه لاسته راوړنې لرلې د هغو جرګو ارزښت څه وو او په څه شکل د جرګو په نتیجه کې ریاست جوړ کړل شو د احمد شاه بابا د ټاکنې جرګه څنګه وه او آیا موثره وه او کنه دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو له تیرو شاوخوا څلور لسیز راهیسې په افغانستان او لسه د پاسه یوې لسیز راهیسې د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ناکراری ناامنی او جګړه روانه ده چې پکې ګڼ خلک وژل شوي ژوبل شوي او بې کوره کړل شوي دي د جمهوریت په تیرو خبرونو کې تاسو له پوهانو اوریدلي چې سیاسي ناارامۍ ناامنۍ وسلوالو بریدونو او جګړې په افغانستان او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې نه یوازې دولتي یا ریاستي جوړښتونو ته تاوان رسولی بلکې د پښتنو ټولنیز ژوند د هغوی ارزښتونه یا اقدام کړه وړه او ټولنیز جوړښتونه هم اغیزمن کړی دي تاسو په تیرو خبرونو کې دا هم اوریدلي چې د طالبانو او نړیوالو وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله د پښتنو ټولنیز تشخص شناخت او پیژندګلوۍ ته هم تاوان رسیدلی او په ځینو ځایونو کې خو پښتانه بالعموم سخت دریځه او متشدد ګڼل کیږي په دې لړ کې د جمهوریت په څو خبرونو کې تاسو واوریدل چې آیا پښتانه په خپل مزاج کې سخت دریځ دي او کنه سوله ییز خلک په نننۍ خبرونه کې د سوات د تاریخ په تناظر کې د دې پوښتنې ځواب معلومو چې پښتانه په خپل تاریخ او ټولنیز ژوند کې آیا جمهوری ارزښتونه لري او کلری یې نو په څه شکل یې لیدلی شو پوهان وایي د پښتنو د مشرانو ټاکلو لپاره د جرګې نظام له لرغوني یوناني ډیموکراسۍ سره سمون خوري پوهان جان کین په خپل کتاب د جمهوریت ژوند او مرګ کې لیکي پخوا په یونان کې بعد د بیلابیلو سیمو خلک غونډېدل او د جرګې په شکل به یې د خپلو ستونزو پر هواري او د راتلونکو تګلارو ټاکلو لپاره کار کاوه دې بحثونو به کله کله له یوې میاشتې زیات وخت هم واخیست جانکین دې ټولنیز سیاسي جوړښت ته د اسمبلی ډیموکراسي یا د جرګې جمهوریت وایي د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په سوات کې د بحران او جوړجاړي تر سرلیک لاندې د یوې څېړنیزې مقالې په حاشیه کې لیکي جرګه د پښتنو دودیزه اداره ده چې پکې د ګډو ګټو او ټولنې پر موضوعاتو خبرې اترې او پریکړې کیږي. په جرګو کې د ټولو اړوندو خواوو استازیتوب کیږي او ټول ګډونوالي خپل نظر څرګندوي او په آزادانه ډول خپل دلیلونه ورکوي. تر دې وروسته بیا په یوه خوله یا په سلا مشوره پریکړه کیږي. په دې ډول شوې پریکړې په ټولو خواوو لاګو کیږي او که څوک یې سرغړونه کوي نو سزا هم ورکول کیږي او یا جرمانه یا ناغه کیږي. هم د پوهاند جانکین او ډاکټر سلطان روم څېړنو ته په کتو پښتنه پیدا کیږي چې آیا د پښتنو جرګه هم د یونان پخوانی اسمبلی ډیموکراسي ته ورته ده او آیا دا جمهوري ده او که څنګه. د سوات په جانزیب کالج کې د تاریخ څانګې استاد خورشید خان د سوات یوسفزیو تاریخ مثال ورکوي او وایي په نولسمه او شلمه پیړۍ کې یوسفزیو د جرګو له لارې خپل ټول مشران ټاکلي ول.
د دغې جرګې دغه کم ممبران چې دي دا هغې د خیر په سر باندې مشر انتخاب شوی دی، هغه بیا په شریکه باندې ناست دي. هغې بیا ځان له جرګه کوي. که زه به د یوسفزیو د سوات خبره وکړم، دلته کې به ګرځېد ویشو نو لس کاله پس چې دی نو ویش په ماتېده. د یوې علاقې خلک به بلې ته تلل او د هغې هغه به دغه تلل. کله چې به ویش مات شو او دوی به بلې علاقې ته راغلل او کې به ناستل، دوی به خپله جرګه جوړه کړله او په هغې جرګه کې به کېناستل. حالا به یې کوله چې یاره ځان له مشر وټاو دی، ځان له به یې په هغې کې مشر وټاکو، هغې ته به یې خان وې بیا زموږ مشر شو. اوس ډېر ښه مثالونه دي چې دي چې بیا ویش مات شوی دی او بیا جرګه ناست سره نو هغه سړی چې دي مخکې ټاکلی و هغه کارکردګي ښه نه وه، هغه بیا نه دی دوباره ټاکلی او بل سړی ټاکلی دی او هغه خان کړی دی.
خورشید خان وایي په هغه وخت کې په سوات کې بحران راغی او بیا جرګه وشوه چې مشر وټاکي.
نولس سوه پنځلسم او بیا په بینځل باندې نولس سوه اوولسم کې، خو د دې نه مخکې په اتلس سوه او یو کم پنځوسم کې د سوات خلکو هم ځان له جرګه کړی او ځان یې مشر نیولی و، هغه سید اکبرشاه و. بیا په اتلس سوه اووه پنځوسم کې هغه بیا مړ شو، نو بیا جرګه ورانه شوه. بیا په ملکي غوغا جوړه شوه، بیا پکې جنګونه وشو داندېلې هغه سلسله ورانه و چې په اخر کې بیا په نولس سوه پنځه دوباره بیا کېناست او ځان ریاست جوړ کړ.
د پوهاند خورشید خان په خبره د سوات تر جګړو او بحران وروسته خلک اړ شول چې د خیل او تپو پرته یو عمومي مشر هم وټاکي.
د خیلونو مشران، بیا غټه سلسله باندې مشران، دا د کلي جرګه، د اتیو یا د تپې جرګه او بیا په غټه سلسله باندې د خیل جرګه، د دې مشران کېناستل او هغې دا دغه وکړه چې یاره موږ نه دلته کې اوس یو مشر په کار دی، مشر نه یي نو د بهر نه دغه باندې کېږي. یو موږ یو کس په کار چې هغه په کمان کې موږ یو، چې بیا جرګه کېناستله او هغې اوړمبی چې دی د ستانې باچا سید عبدالجبار شاه هغه یې ځان نه باچا کړو. کال یو کال یا یو نیم کال پس هغه بیا د خلکو ورته چېرته لکه زموږ مشري نه شي کولی جرګې هغه مات په یو قسم عدم اعتماد یې کړو. هغه لاړ، بیا جرګه کېناسته او د سیدو بابا ناسی چې دی یاګل عبدالودود هغه خپل بادشاہ کو.
په 1915 زیږیز کال کې د جرګو په نتیجه کې لومړی د سوات ریاست جوړ شو او بیا په 1918 زیږیز کال کې میاګل عبدالودود د دې ریاست مشر شو. خورشید خان وایي تر دې وروسته د سوات ټولو سیمو خلکو جرګه وکړه او په خپل ځان ته قانون جوړ کړ.
چې کله هغه بادشاہ شو د سوات، بیا د دې سوات سدي علاقه په علاقه یا تپه په تپه کېناستل او ځان نه قانون جوړ کړ. هر علاقې خپل قانون جوړ کړ. هغه قانون چې وو نو په هغې باندې ریاست بیا عمل درآمد کوو، فیصلې چې کولې تفصیلات دغه ټول موجود دي.
د تاریخ استاد خورشید خان په خبره دا د جرګو ټوله سلسله یا لړۍ په خپل مزاج کې او په خپل رویه کې جمهوري وه او دا په بشپړه توګه یو ډیموکراټیک عمل و.
اوس دا ټوله رویه چې کوم ده نو دا خو ټول ډیموکراټیک ده، دا خو جمهوري ده. د څه چې ورته ګورم نو زمونږ په تاریخ کې او ولسي تاریخ کې په سماجي تاریخ کې د جرګې اهمیت او دې ته موږ ډیموکراسي د چپ غټه سطحه باندې کې نو تاسو بیا یې سم نیولی شوې د سوات ریاست په جرګه راښوی. دا د امپوز نه و، بار نه څوک راغلی نه و، قصدی نه و کړی، خلک کېناستل جرګه یې وکړله او په جرګه یې ځان له مشر ونیو.
د سوات جانزیب کالج د تاریخ څانګې مشر ډاکټر سلطان روم په خپله څېړنیزه مقاله د سوات بحران او جوړجاړي کې لیکي، کله چې سوات ریاست جوړ شو نو پرمختیایي کارونه پیل شول. د ټولنیزو بدیو د ختمولو لپاره هلې ځلې وشوې، ښوونځي او روغتونونه جوړ کړل شول او په ډېره بریا په بې سواده یا انپړه او قبایلي ټولنه کې د دولت او حکومت عملداري، سوله، ثبات او امنیت ټینګ کړل شو. پښتنه دا ده چې آیا د پښتنو په نورو سیمو کې جرګې هم د سوات یوسفزیو جرګو ته ورته وي او آیا جمهوري وي او کنه. د پېښور پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر ډاکټر پرویز مهجور خیشکی هم دا مني چې که جرګه د مشرانو د ټاکلو لپاره وه او که قضایي یا عدالي کار یې کاوه په خپل شکل کې اسمبلی یا پارلمان ته ورته وه او جمهوري وه.
جمهوري طریقه په دې نه چې کور قام او قبیله یا کلی او برا خلک راغون شي یو مسله هغه ډسکس شي هغه ډېر ښه ښکلی مدلل انداز کې اندازه چې ولګوي او نفس هغه فیصله کوي او دا د پښتنو په وینه کې یو شامل شي ځکه دی چې د دې انتهایي تعبیرداري بیا کېږي د هغې خلاف ورزي ډېره غاړه نه کېږي یو پرشر موجود دی د هغه جرګې نه بلکې د هغه ټول قوم یو اسمبلی غوندې را لکه څنګه چې دا جمهوري طریقه ده موجوده شکل کې.
ډاکټر خیش کوي کله چې انګریزان پر هند واکمن شول او بیا د پښتنو پر سیمو یې هم حکومت کول پیل کړل نو د پښتنو قومي مشرانو پر ځای یې نور خانان نوابان او ملکان پیدا کړل.
خان او ملک دا خو تاسو خبره کو چې دی کې د انګریزانو هغه سیستم او نظام د حکومت د طرف نه داسې خلک متهم کېږي چې هغه د انګریز حکومت دپاره کار کوي یا د یو استعماري حکومت دپاره کار کوي هغه نمایندګان دي دا نواب شو خان شو خان بهادر شو د دې نه علاوه د انګریزانو رسنه نه د پښتنو د ژوند کنجستکشن دی نو هغوی کوم مشران وي خانان وغیره وغیره یعنې باقاعده خاندانی طور سره دا شي رواني دا هغې هم فایده وه.
د سوات جانزیب کالج استاد خورشید خان وایي په سوات کې خو ریاست جوړ شو خو د پښتنو په نورو سیمو کې هم د پګړۍ خانان ول او جرګه به په هر حالت کې موجوده وه.
د سوات خو بالکل یو نوی شکل دی واغسته او ریاست یې په وجود کې راوسته خو د پښتنو په نورو علاقو کې په نورو ځایونو کې د هرې علاقې چې دی خپل مشر وو که نه هغه مشر شو نو هغه خو قومي سړی وو لکه که هغه خان وو نو د پګړۍ خان وو د لونګۍ خان وو نو هغه چې هم خبرې کولې یا بې فیصلې کولې نو جرګه خو وه جرګه خو په هر حالت کې چې دا هغه خو موجود ده په ټول تاریخ کې.
ډاکټر پرویز مهجور خیش کوي احمد شاه بابا چې د جرګې له لارې د افغانستان مشر شو نو هغې هم ښې نتیجې ورکړې.
احمد شاه بابا چې راغون شو او هغه بادشاه خو نو هغه ظلم مسله وه بس هغه د علاقې خلکو هغه منتخب کړو چې بس ته بادشاه شوې نو هغې فیصله غوټې کړو احمد شاه که پیدا شو احمد شاه څه کارونه وکړل که نه نتیجه خو د هغې هم ښه وه.
د تاریخ استاد خورشید خان زیاتوي که د ډیموکراسۍ موضوع وي نو بیا د رویې خبره باید وشي او که د پښتنو جرګو ته ولیدل شي نو په هغو کې هر کس خبره کولای شي یعنی دا په خپله یوه جمهوری رویه ده.
ډیموکراسي چې موږ کوایو نو دا خو موږ بیا د پیوی خبره وکړو اوس لکه د وزیرستان جرګه چې ته ګورې په وزیرستان په جرګه کې لکه هر څوک کېني او هر چا تر خبرو د کولو چې دی حق حاصل دی په جمهوریت کې خو دا دی چې یاره د خبرې د کولو حق خپله مسله چې ده که نه هغه مخې ته راوړل په یو خاص فورم باندې په یو خاص مجلس باندې نو هغه خو زما په خیال چې په ټولو پښتنو کې دا شته دی شکل به یې لږ لږ بدلي یا به په ورګون وړو کې سطحه یا به په غټ سطحه باندې خو دا خو شته دی.
که د پښتنو تاریخي ریښې جمهوریت او ولسواکي لري نو بیا له تېرو څو لسیزو راهیسې د دوی د تشخص په اړه پوښتنې او پر دوی د وسلوالۍ تور ولې پورې کېږي. ډاکټر پرویز مهجور خیشکی زیاتوي د پښتنو په تاریخ کې وسله پر دوی تپل شوې خو اوس له ګڼو سیمو وسلې په ختمېدو دي.
د وسلې راشي چې کوم دی دا په کلو کې اوس هم پاتې دی خو دا زمونږ ځي ورو ورو دا خلک چې خانیو ته ځي او منډې وایي نو هلته بیا رکفه خبره نه وي هلته کې خبره د عدالت وي هلته کې جرګې نه وي هلته کې صرف عدالت.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې تاسو واورېدل چې په تاریخي ډول پښتانه په خپل مزاج کې او په ټولنیز جوړښت کې ولسواکي او جمهوري اقدار لري. تاسو واورېدل چې څنګه په سوات کې د تپو او خیلونو تر جرګو وروسته لویې جرګې وشوې او مشران وټاکل شول د ریاست بنیاد کېښودل شو او بیا د هرې سیمې ولس د جرګو له لارې قانون جوړ کړ او مشر ته یې وسپاره چې هغه لاګو کړ. د پوهانو په اند دا هر څه په بشپړه توګه جمهوري طرز عمل و او دا چې د پښتنو تاریخ د هغوی د جمهوري رویو او ارزښتونو ښکارندویي کوي. دا و نننۍ خپرونه راتلونکې اونۍ به بیا د جمهوریت سره راشو په مخامخه.
جمهوریت